دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه وړي نور راپورونه او حقیقت څه ده او تاند څنګهونی ز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د زابل چارواکي وای د کندهار پر لوی د زابل کندهار پر لوی لار نن لګرمي مخکي یو ار بیا یو ډله مسافر تښتول شوی، خو جزئیات نشته. په پکتیا کې نن یو بجای و 14 شوی چې پکې درې جنۍ ټپيانې دي. اخوا په د غور چارواکو هغه وزیرت کړی چې ګواکي وینجلې په صحرایي محکمه شوی. پوره خبرونه د زابل کندهار پر لوی لارنن لګرمي مخکي یو ور بیا یو ډله مسافر تښتول شوی دی. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټر وخته او بیا تښتول شوی، خو تر اوسه په اړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې دغه تازه تښتول شوی کسان شمیر شل تنه خودل شوی، خو د قومندان نورزی په خبره دوی هڅه پیل کړي چې دغه تښتول شوی کسانو درک معلوم کړي. مخکې تر دې هم د زابل کندهار په لوی لار غن شمیر مسافر تښتول شوی او چې په ورسته پیخه کې د داعش ډلې پورې اړوند وسلوال او وزارتو کمی افغانان له تختول ورسته وژل. په پکتیا کې نن یو بجه 14 شوې چې پکې درې انجونې ټپيانې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 نن د لینکن په خونیز مرکز کې شوې چې ځینې تخنیکی ماشينونه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا ملکی ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عمر خطاب بیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پیښې له ځای څخه څلور تنه ټپيان ورول شوې دي. اخوا نن سهار په کندهار کې په دامان ولسوالۍ کې د هوایي لیوا په د قومندان په موټر درې پر لپسې چاودنې وشوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د غور ولایت چارواکو د وسلوالو مخالفینو لخوا د شیرینګل په نوم د یو انجلۍ د صحرایي محکمه او درې وهل یو اوازه وبلله او دا مسله یې رد کړه. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ د صحرایي محکمې د اوازې تر ګډېدو وروسته یو شمېر رسنیو په دې اړه رپورټونه هم خپاره کړل او څېړنې پیل کړې. خو دا انجلۍ په اصل کې د ناروغۍ له امله مړه شوې نه ده چې په صحرایي محکمه کې وهل شوې او ساده ورکړې وي. په دې وروستیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې وسلوالو کسانو یو انجلۍ په درو هله ولډیرو وهل ورسته ساور کړی ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم دی چې د پاریس بریتونو د طرح سره په مرسته تورن دی. چارواکي وایي دغه کس په خټه د مراکش دی او په انتالیا کې په یو لکس هوټل کې نن ونیول سو. دوه نور وګړي د راپورونو له مخې د سوریه وګړي دي چې دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې نیول سوي دي. ترکیه چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یو اته کسي زرډاله له دې کبله له خپلې واده وایسته چې له اسلامي دولت ډلې سره د د بغداد په جنوب کې د شیعه او پر یو جماعت دوه بمی بریدونو له امله لشتل جنه تنه وژل سوی او یو شمیر نور ټپيان دي. چارواکي وایي د یوسفیه په سیمه کې د جماعت ترڅنګ یو بم هغه وخت وچو دي چې لمونځ کوونکي تیر جمعه تیر ورځ د جمعې له لمانځه راووتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځن وژونکی بریډ وسو. تر اوسه چا د دې چودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سنی افراطیان لکه داعش ورته بریدونه کوي. د مالی ولسمشر ویل ورسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بوماکو کې بریټ وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یو وشتنه ووژل سو. په وژل سوي کې دوه بریټ کونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتا تیر ورځ په ټلویزیونی وینا کې د رادیسون بلو پر هوټل د بریټ پای تر رسیدو د عملیاتو ترڅنګ په یو وخت کې استراري حالت اعلان کړ. تر څو ډیر کسان تیر ورځ په رادیسون بلو هوټل کې یوې تورستي ډلې برمته کړل. د دې حمله مسؤلیت یوې تورستي ډلې په غاړه اخیستی دی چې مشریه د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر از اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لورې هغه پرېکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکښې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پرېکړه لیک کې همداراز غوښتل سوي چې هیوادونه دې د داعش او نور افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پرېکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 یې ټپیان کړل. داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د روسي ولسمشر وایي له تروریستي بریدونو څخه د روسي وګړو د خوندیتوب لپاره په سوریه کې وسلوالو ډلو له منځه وړل کافي نه دي. ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د پوځي قمندانانو سره د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل چې هیواد د دفاع او خوندیتوب لپاره له نورو کارونو ته اړتیا لري. د همدې غونډې پر مهال د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په سوریه کې د خپلو کروز توغندیو د ویشتلو یادونه وکړه او وویل چې په ځینو ښارونو کې خپل اهداف په نښه کړي دي. دوی وایي د نومبر پر 6 نیټه په کاسپین سمندر کې د روسیې ډیره سمندري ځواکونو د 14 کروز توغندیو په ویشتلو سره د سوریه په رقه، اتلیب او حلب ښارونو کې و هدفونه په نښه کړي دي. ټول توغندي پر خپل اهدافو لګېدلې دي. د روسیې ولسمشر د دې کړنې ستاینه کړې او هیله یې وښوده چې په بل پړاو کې هم په ورته لوړه کچه اقدام وسي او د تمې سره سمې نتیجې ترلاسه سي. روسیه د سپتمبر له 1 نیټې راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو لویدیځ پر دغه هیواد انتقاد کوي چې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ د ولسمشر بشار الاسد منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه کوي. خو روسیه دا ادعا ردوي او وایي هدف یې یوازې د اسلامي دولت ډلې له منځه وړل دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د امنیتي چارواکو په غوښتنه د مترو یا ترمځکې لاندې ترانسپورټي سیستم تړل سوی دی. د بروکسل د ترانسپورټ ادارې نن په خپل انټرنیټي پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مترو سیستم د بیړنیو حالاتو د ادارې په وړاندیز د احتیاطي ګام په توګه تړل سوی دی. په پاریس کې د تېرې اونۍ تر بریدونو وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم امنیتي تدابیر ډیر سوي دي. د بلجیم پولیسو له یوې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلو کسانو د موندلو لپاره څو سیمې تلاشي کړې دي. او د امریکا ولسمشر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ټولې نړۍ له پناه غوښتونکو سره لا ډېره مرسته وکړي. براک اوباما نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پناه غوښتونکو یوه کمپ ته ورغی او د میانمار، سودان او سومالیا پناه غوښتونکو سره یې ولیدل. ولسمشر اوباما وایي اوسمهال تر ډېره د نړۍ بشري مرستې سوریه ته متوجه دي، خو وایي دا باید هیر نسي چې په نړۍ کې د نورو جګړه ځپلو هیوادونو څخه هم نور میلیونونه پناه غوښتونکي سته. د ده په خبره په نړۍ کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بې ځایه سوي سته. برک اوباما دغه ورځ په مالی کې د تېرې ورځې تروریستي برید او نورې ورته پېښې وغندلې. نوموړی اوسمهال په مالیزیا کې دی او ټاکل سوی د یکشنبې په ورځې نه سبا د آسیا پاسیفیک هیوادونو په 14 غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راټیو غوړی. قزاقستان ته د ولسمشر غنی سفر او پر بیرا بیلو مسایلو خبرې اترې.
توریزم خوب و بد نمیشناسه، سرحد نمیشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نمیشناسه. بنابرای این خطر مشترکه هم ما شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خواد کردیم.
پر همدې موضوع نور مطالب هم شته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي ټینګار کوي چې دغه ولایت په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی سرتیرو لخوا نظامی تاسیسات جوړ شوي دي. په تاند څانګې اونیزه خبرونه کې به واورئ.
په خو له 12 ټولګي هر فارغ شوی زده کوونکی درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دي پاتې.
د حقیقت څه دی اونیزه خبرونه هم لرو، ملتیا مو کړئ. ا افغانستان له قزاقستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ شپک سندونه لاسلیک کړل. دغه سندونه قزاقستان ته د افغان ولسمشر او ورسره د حکومتي پلاوي د دوه ورځېنی سفر پر مهال لاسلیک شول. افغان چارواکي دا سفر د افغانستان لپاره ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل چې په دغه سفر کې د ولسمشر ملتیا کوله په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د همکاریو شپږ سندونه له پیښې سره د مبارزې، کلتوري چارو، افغانستان ته د غنمو د واردولو، په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ د یو انسټیټیوټ د جوړولو، نورم او سټنډارډ او د اورګاډي د پټلۍ په تخنیکي چارو کې د ظرفیت جوړونې په برخو کې دي. دغه راز د امنیت په برخه کې همکاري، اقتصادي چارې، د سوداګرۍ پراختیا، په ترانزیت کې د اسانتیا رامنځته کول، ښوونه او روزنه هغه نورې برخې وې چې د افغانستان حکومتي پلاوي قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره ورباندې پراخ بحثونه درلودل. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو سندونو د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې ګډ ګواښ دی او په وړاندې یې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب.
تروریزم ښه او بد نه پیژني، پوله نه پیژني، دین او فرهنګ نه پیژني. بنان له دې ګډ ګواښ سره به موږ ټوله په تمرکز، همکاري او بشپړې ارادې سره مبارزه وکړو.
با اراده کامل ابش مجادله خواهد کردیم.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه یادې کړې او ویل چې هیواد یې تل د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
قزاقستان په ټولو کانفرانسونو کې د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. موږ له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغانستان له حالاتو څخه ښه خبر یو.
په تخصصي برخو په ځانګړې توګه د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د کډرونو روزنه هغه بله مسله وه چې قزاقستان یې د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. د غنمو په برخه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یو چوکاټ له مخې افغانستان ته غنم واردوي او قزاقستان چمتووالی وشو چې د اړتیا له مخې به افغانستان ته تر شپږ لکه ټنه پورې غنم صادر کړي. دغه راز قزاقستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ویزې اسانتیا رامنځته کوي او دواړه لوري به یو پلاوی ټاکي څو هغه افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې زیات امتیازات ورکړل سي چې دغه هیواد ته ځي. عصمت وردګ یو تن افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا موږ د قزاقستان سره خوانم دومره مشکلات نه وو، خو چې هلکم وو هغه حل شول او نن په اطمینان مختار وکړه چې انشاءالله د هیڅ تاجر سره په قزاقستان کې کوم مشکل یا کوم پرابلم پاتې نه وي.
دغه هیواد همدارس له افغانستان څخه د زعفرانو، د وچې او تازه میوې او مرمر ډبرو واردولو ته چمتووالی وشود. قزاقستان ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ لاړخه ډیر ګټور بلل کیږي. افغان حکومت هڅه کوي څو له تروریزم سره مبارزه او دغه راز په اقتصادي چارو کې د سیمې د هیوادونو همکاري را جلب کړي.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دفترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
قزاقستان له افغانستان سره ګډه پوله نه لري او د افغانستان دولت چې کومې پروژې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په راتلونکي کې په نظر کې لري لکه د ټاپي د ګازو او د لاجوردو د لارې یا کاسا، یوې هم له قزاقستان سره ارتباط نه لري. نو قزاقستان بیا هم له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په سر کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد دینګار څخه کړې ده.
قزاقستان سره د هیڅ په دغه پروژو کې برخه نه لري، خو ولې بیا هم یو مهم او لوی هیواد دی او لا اقل مثلا دا اوس د غنمو په حصه کې چې د افغانستان سره همیشه افغانستان ضرورت ورته لري کومک ورسره کوي. همدا رقم په نورو برخو کې کیدای شي همکاري ورسره وکړي، که څه هم همسایه نه دی، خو بیا هم د افغانستان په اقتصاد کې کیدای شي ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي.
یو شمیر په دې باور دي چې افغانستان هڅه کوي چې د سیمې په سطح باندې یو اجماع رامنځته کړي او د دې اجماع له لارې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د سیمې له هیوادونو نه ګټه واخلي. مثلا د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم افغانستان کوشش کوي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په دې شکل مرسته وکړي. آیا په دغه مسایلو کې هم قزاقستان کومک کولی شي له اقتصادي اړخه او له نورو اړخو؟
بالکل، قزاقستان خپل یو مسلمان هیواد دی او د سولې پر رامنځته کولو کې کیدای شي دوی خپل دغه رول ولوبوي او کیدای شي افغانستان ته ګټور تمام شي.
قزاقستان هڅه کوي چې له جنوبي اسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، په دې برخه کې افغانستان قزاقستان سره څه مرسته کولی شي؟
موږ یو ترانزیتی هیواد یو، د دې لارې څخه کېدای شي جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره واصل کړي او د یو پل حیثیت ولري. او په دې برخه کې د تبن د افغانستان رول مهم دی او دوی کېدای شي تجارتي مالونه د دغې لارې څخه واسي او راواسي وي، د دغې لپاره هم مهم رول لوبولی شي.
قزاقستان په خپله یو ډول محصور هیواد دی، ځکه چې له ډېرو هیوادونو سره پوله نه لري، البته د منځنۍ آسیا هیوادونه نه یادوم، د اروپا سره فرضاً په روسیې باندې متکی دی او د بل اړخ ته له جاپان سره هم ډېر زیات ښه روابط نه لري. څه فکر کوئ له اقتصادي اړخه بیا هم قزاقستان افغانستان ته مجبور دی یو ډول څو افغانستان ته ځینې امتیازات ورکړي؟
ځکه چې دوی په دغه کې یو مشهور هیواد افغانستان په دې برخه کې البته دغه مزیت لري او کېدای شي د قزاقستان لپاره مقید تمام شي او بالاخره دوی کولی شي کېدای شي چې افغانستان د دغې لارې نه هم یو تعداد امتیازات ترلاسه کړي او کېدای شي چې دوی د لااقل د جنوبي آسیا سره افغانستان یو ترانزیتي هیواد او دلته د دوی لپاره مقید او ګټور تمام شي.
استاد کور ودان
احمد شیبرو چې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پانزی له استاد سید محمد ټینګار څخه قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه مرکه کوله. او اوس هم د کابل چاپ نه نوې ګڼه کتنه چې اسدالله الدین کتلي او تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه پکې مطالب خپاره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستان اغیز ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانې ترمنځ همکاري له اقتصاد تر امنیت پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې هم لاسلیک شوې. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پانګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامعې باز ورسپانې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وې او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللې، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینی استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړو شوو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی څو ځلي دغه مسله له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه حکومت پرې غلی دی. په اینال کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزی احمد سی په راپور کې
د پکتیکا په انګوراډا سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت رونی په کابل کې د پاکستان شارج دافیر احضار کړ او په انګوراډا سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر حکومت هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې له سمو دي رئیس یوه دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړي او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
سنی ورستی تاسیسات چې جوړ کړي دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه نه دي دروازه یې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره یالته پوستی جوړی کړی دی، د دې د سرحدي ځواکونو پوستی دی، هغه پوستی مله دغه دروازې سره دی. وا جاده په دروازه نه دنا چې دروازه یې جوړ کړی تر اصلن کړه فار دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان تور ونیږي.
تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په انګوراډه سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه ظفیر وربوبواله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله په اړه ترې وضاحت وغوښت. سو میاشتې وړاندې هم په انګوراډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. اخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
باندې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخ کې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا یو تاسیس نه آبادي. نو د دې په اساس دوی تحالف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې ان شاء الله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم تاسیس بنده دغه د خبرو د مذاکراتو لارې حل شي.
اخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړې خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با والله بلا چی فسناتوری گرانه بیستلم چیز زلا
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
قدر من اوریدونکو د نن ورځې ترشمن نه اسمانان د خبرونې په لومړي ساعت کې د افغانانو د مهاجرتونو او د مهاجرتونو د ژوند د ستونزو په اړه، او په دوهم ساعت کې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني ډول د استخراج او په دې اړه افغانستان ته د وخت زیانونو په اړه موضوع ټاکل شوی. تاسو هم کولای شئ خپل تبصری ولیکئ او دغه شان موږ سره په مستقیم ډول په اړیکه شئ او خپل نظریات را سره شریک کړئ. د زابل کندهار په لوی لار نن له غرمې مخکې وار بیا یو ډله مسافر تختول شوې دي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټر ښکته او بیا تختول شوې، خو تر اوسه یې پاړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې دغه تازه تختول شویو کسانو شمیر شل تنه ښودل شوی، خو د قومندان نورزی په خبره دوی هڅې پیل کړې دي چې دغه تختول شویو کسانو درک معلوم کړي. د دې پیښې په اړه مقیم نایب د زابل د والي لویان ګل اسلام سیال سره مرکه کړي او د پیښې د جزئیات په اړه معلومات ورڅخه غوښتي دي.
نن سهار وختي وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت په نورک سیمه کې د شولای موټر نه چې د کابل نه کندهار لور ته تلل، یو نفر چې دقیق معلوم نه دي، د دوی هویت معلوم نه ده چې دوی د کوم ځای دي، او همدارنګه تعداد د نفر معلوم نه ده، دی غوښتل چې کندهار ته لاشي او په دغه ځکه کې د وسوال مخالفینو له خوا نه کته کول شوی دی.
سیال صاحب گفته میشه که کسایی که این افراد دستگیر کردن مخالفین مسلح نیست، بلکه از قوم کوچی ما نظر به عقدهایی که داشتن این کار انجام دادن. این موضوع تا چی حد دقیق است؟
نه، تر اوسه پورې دغه وسوال مخالفینو هغه نه دی معلوم چې دغه څوک دی. دغه نه ویلی شو چې دغه وسلوال مخالفین دغې لارې ته راوتلي او دغه کار یې انجام کړی دی. دلته د کوچي په نامه او یا د نورو چا په نامه باندې نورې ډلې په زابل کې شتون نه لري، او نه موږ ولایتي اداره د نورو ډلو ټپلو ته دلته اجازه ورکوو تر څو دلته د موږ په شتون کې دو فعالیتونه دلته وکړي.
نیروهای امنیتي زابل یا ته بگویم که قمانداني امنیه زابل د این مورد چی میگن که چی تدابیر روی دست دارن؟
یوازې امنیه قمانداني نه، بلکې درې واړه امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه په دې باندې کار کوي تر څو د دغو هغه لارې چې د ځینو نورو منطقو ته تللي دي او نورو امنیتي پوستو ته او دا ټول تم خبر ورکړی دی او په دې باندې کار کوو تر څو چې دغه همدغه زیانو کې پیدا کړو او زر تر زره خپل خلکو ته وسپارو. ټول امنیتي ارګانونه جمع ولایتي اداره نن هم په دې باندې ټوله ورځ موږ کار کړی دی تر څو دا خلک زر تر زره پیدا شي چې هر څومره وخت زموږ په ولایتي اداره او همدارنګه په امنیتي ارګانونو کې یي، انشاءالله موږ به ونه سپمو.
اینطور کسی از گروه های مسلح مسئولیت ای حادثه را به دوش نگرفتن تا باله؟
نه، تر اوسه پورې چا په غاړه نه داخستی او د هغو نه په غاړه والي هغوی نه لا خبر نه یو، کوشش کوو چې زر پیدا شي.
زموږ همکار مقیم نایب و چې د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی سره په زابل کندهار په لویه لاره نن له غرمې مخکې وار بیا د تختول شویو مسافرو په اړه مرکه کوله.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پاکستانی چارواکو منلی چې د وروستیو کې افغانستان کې جنگیدونکو د ځینې پاکستانیانو ځوانانو مړی خیبر پښتونخوا کې خاورو ته سپارل شوی دي. که څه هم په تېرو وختونو کې پاکستانی چارواکو دا نه منله چې پاکستانی وسلوال د طالبانو په لیکو کې جنګیږي، خو نږدې و میاشت وړاندې د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي و چې د کراچۍ له روغتونونو یې هغه طالبان نیولی دي چې د افغانستان په جګړو کې زخمیان شوي ول او دغلته یې علاج کېده. بشپړ راپور د بشیر ګواښ په بشپړ جزئیات د بشیر ګواښ په راپور کې
د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغه دوی وسلوالو جنازې شوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال رډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او ویل چې دا مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په همدې حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګری ځایي ځینو اوسیدونکو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې د البدر په بیرغونو یا جنډو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته دا خبر تایید کړ، خو زیاته یې کړه چې یاد کسان درې ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې وژل شوی دي. علمزیب خان وویل چې ولول شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د رپورټون تر مخه البدر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم جنګېدلې او وروسته د افغانستان د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي تر چتر لاندې هم وسلوال جنګونه کړي دي. افغان چارواکو پر پاکستان همیشه تور لګولی چې وسلوال ساتي او بیا یې افغانستان کې د جګړو لپاره ور استي. دوی وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ او صادقانه ګامونه واخلي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ژمن دي. د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر یو مش وړاندې ویلی وو چې د کراچۍ له هسپتالونو یې هغه کسان نیولی دي چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د جنګونو په دوران کې زخمیان شوي وو او دغلته یې علاج کېده.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستان خو تاسو د شپه د ازادي رادیو خبرونه اوري، ام د شپه ساعت د ماسپخین 2:13 دقیقې دونکو د سفیر الله څنګه استډیو ته راغلي دي د مهمو خبرونو سر ټکی تاسو سره شریکوي، چې ورپسې به مرزیا احمد زی اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د کندوز د سقوط د پیښې د حقیقت موندونکو پلاوی یو مسؤل امرالله صالح نن په یو غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو د دې حملې لپاره لوی پلانونه سنجولي وو، او د افغان پوځیانو د رهبرۍ لخوا هم ځینې تخنیکي تیروتنې شوې وې. په پکتیا کې نن یوه بجه یوه چاودنه شوې چې پکې درې نجونې ټپیانې شوې دي. دا چاودنه د لینکن په ښوونیز مرکز کې شوې ده. زابل سیمه چروکی وای د کندهار زابل په لوی لار نن یو ډله افغان مسافر د ناپیژاند وسلوالو لخوا تښتول شوی، خو پاره تر اوسه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ترکیه پولیسو د اسلامي دولت دلی درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم د چې د پاریس پریدونو د طرح سره په مرسته تورن دی. د بغداد په جنوب کې د شیاو پرې هجوم د دوه بمی بریدونو له امله لکتر لګ نه تنه وجل شوی او یو شمېر ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاډ ورکوي چې تراتونکو څو ورځو به د ګازو بیې راټیټ کړي. هماین رسانن د ولسي جرګې په سجوابیا غونډه کې د ګازو بیې د لوړېدو علت د ډالرو بیې لوړوالی او په ترکمنستان کې د فابریکو تصفیه کاری وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر ښاغلی رسا په دې اړه وویل، ښاغلی رسا وویل د نفتي موادو په خاصه توګه د اوبلنو ګازو بیې 550 افغانۍ ته رسیږي. موږ هڅه کوو چې دا بیه نور هم راټیټ کړو. د سوداګرۍ او صنایع وزیر په داسې حال کې د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وبلل شو چې په دې وروستیو کې کسان په نړیوالو بازارونو کې د ګازو او نفتو بیه ډېره ټیټه شوې، خو په افغانستان کې ورځ تر بلې دا بیه لوړېږي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو شمېر زیاتو افغانو ښځو ته له هیواد څخه بهر نندارتونونه جوړ کړي. د دغې ټولنې مشر ګلجان سمرای د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه دو یو نندارتون د ایټالیا په میلان ښار کې د افغان سوداګرو ښځو لپاره پرانیزي، او د 2014 کال په جنوري میاشت کې ورته نندارتون په جرمني کې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې همدا اوس هم د هند په پراګتی میدان کې د افغان ښځو 15 ورځنی نندارتون روان دی. میرمن زمرای زیاتوي چې له افغانستان څخه شاوخوا 22 افغان ښځو په دغه نندارتون کې ګډون کړی. د هند په پراګتی میدان نندارتون کې د ښځو د وچو میوو، غالیو، لاسي صنایعو او زیوراتو بیلابیلو غرفې ننداری ته وړاندې شوي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي دغه ډول نندارتونونه د هیواد کورنیو تولیداتو ته وده ورکوي او هم په اقتصادي لحاظ د افغان ښځو سره ستره مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې سکل په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په نسبت 2.5% زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په میدان وردګ ولایت کې سکل د مڼو حاصلات 1,00,000 ټنو ته رسیږي. نوموړي د مڼو حاصلاتو د زیاتوالي اله د بزګرانو پاملرنه، د کرنې په برخه کې د متخصصینو موجودیت او د باغونو لازمه ساتنه یاده کړه. د کرنې او مالداری رات مسولین وای چې دوی هڅه کوي د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه د حاصلاتو د زیاتوالي راپور خپور کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني کمن 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 633 افغانۍ.
خندرمن اوریدونکو سم پام وکړئ د حقیقت څه دی ونې زی خبرونه ته چور پسی به د ځوانانو لپاره د تند څنګه خبرونه واره.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډیر مننه کوم حکیم صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکې لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو هڅو سره سره د دونو مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. د دې ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو له ما وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې وو او پس لغنه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوې دي، 20% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. د هغه یا پروفایل یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 20% ساحې هم پاکې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کېږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کېږي. کېدی سي بعضي اړخونه نورو بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنځته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر روزه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده څومره ساحه ده.
نو نه ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوي دی؟
پرمختګ دی زیات سوي. 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس موږ تاسو ته د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 ملیونه کسان ژوند کوي. نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټولې ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل، هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود 100 کسان په افغانستان کې اوس د ماینونو او د ناچاو د توکو ښکار کېږي. خو پر صورت اندازه ډیر کمه ده.
په دا تیر و 13 کلونو کې بیا هم په یو نوی ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله. فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره، او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنگ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنگ وسو، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وې، زیاتره پاکې شوې دي. پس لغنه تاسو ګورئ چې بیا جنگونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتونو کې، شرقي ولایتونو کې بیا هم شروع شوې دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی. خو زیاتر مینونه د سرک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته ID وایي. دغه ID چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکر ته دومره تاوان نه رسي. په اکثر مواردو کې په اکثریت طرفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی سم؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ته پلان
پښکې په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنگ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینونه استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینونه استعمالوي ډیر زیات ضعیف ده، امکان هم ډیر کم ده، په دې سره دوی تر مراقبت لاندې دي.
یعنی داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثلا افغان حکومت یا
افغانستان تروسه پورې نه؟ مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي څه باید مینونه استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودین تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیت لری کی بیت خصاکی په صندوقو کې دي. نو هغه نظامی مینونه دي، بشری آفت لپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغ مخالفین هم بوده، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینونه استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکان ته د مجاهدینو خطاب کړی وو. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالي کی دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کی څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دې استفاده ونه کړي.
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دوه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوې دي، څومره مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل؟
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږیږم، تر اوسه پورې $1.2 billion د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 18 million ناچاودي توکي له منځه یوسو. وستو راستو
فکر کوي دغه 40% چې ساحل هم پاتري، یعنی دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې تقریبا $1.2 billion اوسنۍ دوه موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه مینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځکه لاندې ناچاودي توکي او مینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړي. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یوې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوسنۍ حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کلیس تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 40% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 40% 500 million متر مربع ساحه ده، په حدود 225 million ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. پودتی البته که هر کال مون 50 million dollars ترلاسه کن، که دیسی پا اینده 50 کالو که خلاصه، مگر کشیرش پی تو هم یا ترلاسه کن 3 کالو که خلاصه دیه. نو دا دی پوری تعلق لیدی چه مرستندوی وادون سمرا کمکی
تصویلی چه ندیوال مرستی ترو حد بر رکمی سویدی الات ساده تاسو د دوی سره تماسونه نیولې دي، دوی ولې خپل مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته بلې د جګړې د لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
ولې دوی دا داسې فکر کوم دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیرې په مخ اندازه دوی په مسایل باندې توجه کوي، نو چون د دوی ښکېلتیا کمه شوې ده په همدغه خاطر ده
چه دوی بشری مرستی کم شویدی. ولی دوی اکثر نوایی چه مون بشری مرستی کم خو پدی که شک نیست چه برای بشری مرست تو سر سیاسی و نظامی اهداف همسته، چون سیاسی نظامی اهداف دل دا تقریبا کم شویدی پا دقیق اساس دا بشری مرستی هم کم شویدی.
خو کدی مسئله تراستو چه چون افغانستان یه اول هاگو ملکونو سخته چه فساد پکش بکافی اندازه موجود ده، فکر کوئی پا دغیه داره که دا مشکل تر کم حد پر موجود و واقعا دا سی مشکل سر تاسو محصولی هست کنه و ساسو با کلینی ساسو
زفکر کن سم افغانستان من پاکی پروگرام که کم پاک اداره موجوده پا دنیا پا افغانستان که اغلا من پاکی پروگرام ایلتی تاستوائی یو خدا سے کم دوی والا پنجی والا اغیی او موکی نبینو دیر زیاد کنترولم دارو اغلا ایده خبر ده، مگر ده ادارات پا سطح بنده او دی سیستم پا سطح بنده او دی کار پا سطح چه کار تا گوری زفکر نکن چه ده مثلا موجوده. به دی خاطر مثلا اهداف تاکل سوی دی اهداف تا معصر طریقه بنده چه خارجان رو توایی چه پا دوی معصر تیاد دی دوی ورد افیشنسی و افکتیونس وایی کچه دی ده کار افیشنسی و افکتیونس ده گروه یعنی اغماثریت ده گروه دیر معصر ده واقعا خلق قربانی یعنی ورکردی دی تقریبا 5-6 کسان زخمیان و شهیدان سوی دی پدود 200 کسان شهیدان سوی دی پدید بد حالت که خپل کاری سر ترسانه. مالی سیستم پر دریم و میشت رو که آدیتران رازی کار آدیت کهی هم عملی پا دفترو که هم پا ساحاتو که هم پا ستورو که دو دوی کارون بل اکسترنال آدیتران دی اخدی کنترولی هم داوست دی سیگار ای هفت نمون پا دفتر که ناسته خپل کارون نحقه کهی تروس بگیری در افغانستان می پاکی پروگرام که دیسه پیکه نده سوی سه خدای مکره سه دی فساد اغا پکی معلوم سوی پل پل کار کهی او دیسی او حالت هم نسته سه تو فکر رو که سه دلت دوم رو پیسی دی مصرف سوی دی دا پیسی سه رازی پا ار انسطالمنت که یا پا پر اگه که یعنی برخ برخ رازی تا به دو میاسی کار که دو میاسی کار دی گوری بیا پاس لغن پیسی را دی نو ده فساد اگه دیر مشکل ده دیر زیاد او تاس بیگه سا غل دیر زیاد اگه که گینی اوکی ده
در افغانستان در ماین پاکی در ماسی یا ام دی سی رئیس شغل حکیمی سید دیر زیاد منانه کم چون مشتم در مرکه فرصت را که
در تاس در دیر منانه سی توجه مکره و امید لرو سی در انشالله در آینده شل فیصد کارون سی پاتی دی براتلون که چو محدود کلو که خلاص کنه خیلی سرم
منانه
شکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کته سیدا سوکې چې سکهال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا په هیګه چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي څو دي؟ په نننې تاندې څنګه کې اوري دا به هم واوري چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلې کېدې او د ځوابونو کې به هم وستل کېدې یا به خرڅېدې، خو سکهال د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي او د شپې پوهنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشي ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 85,310 به د عالي زده کړو او 85,540 به د نیمه عالي زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستې وي د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیلمن وي چې بې نوښت پاتې شوی، خو بیا هم یو هیله په زړه کې وی چې بیا باز مې نو ورکړي او د خپل خوخي پونځي ته بریالي شي. په خواله 12م ټولګي هر فارغه شوی زده کوونکې درې ځله په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دی پاتې. ملګرو د تاندې څانګې خپرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی پوښتلی. ښاغلی جلالزی وایي
در ثبات با چانس ها سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود، بعدش سه چانس شد.
ده چانسونه پر باید ویم چی پا خواه خواه هیچ شمیر نو معلوم او روز تا دغا چانسونه دریس ول خود دیل پر چی پا کانکور ازموینه که ده گردون کمون که شمیر کال سخ بل تزیاتی جی او سش کال با پا دی ازموینه که کابو دریس و پینزوس زر ده دولسم طولگوی فارغین گردون وکده نو مجنو سکوالای چی طول جذب کرو زکم چانسونه دوا کرل. کچری چانسونه ډیرو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتیږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کیږي.
تعداد نگاه مفزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خود لوړ زده کړو وزارت لدی پریکړه دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای د پوهنتونونو ډیر کړي او د درغلیو مخه دی ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانس او چهار چانس از زمانه قدیم خوبتر بود به خاطر که
محمد مدبریم په خوا په کانکور ازمینه کې درې څلور چانسونه ډیر خو سړی ډیر آمدگی ورته نیول شو او په یو نوی چانس کې کامیابیدای شو خو چې اوس یې کم کړي نو ښه یې نه دي کړي. وایي چې د ډیرو د جذب ظرفیت نه لرو نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه د ډیر کړي. اوس خو ټولې درغلۍ دي، مالداره کامیابیږي او غریبان پکې بې نتیجې پاتې کیږي.
کسایی که غریب بیچاره هستن بیچاره میمانند.
زما نوم ده محمد قاسم. چې قدیر لیسه کې درس وایم دولسم ټولګي کې ما درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوي دي. خلک ډېر مشکلات لري، نشي کولی دا چانس کې وځي او دا اوس ټول تقلب ده، ټول په پیسو راځي. داسې نفر ما خپله لیدلی ده په $5000 په طب کې ناست ده، اوس هغه طب ویلی نشي. هغه په پیسو وتله، پلار یې وزارت کې شناخت درلوده، د کلیګانې باسي او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زما نوم وحیدالله ده، د عبدالهدي داوي شاګرد یم، د یولسم صنف شاګرد یم. دا پرېکړې نه په دې خوشحاله نه وي چې پخوا یو کې به چانس پاتشلی او بیا به امتحان ورک بلکې به کامیاب شلی. اوس که د امتحان ورک به نتیجې پاتشلی او موږ به سرنوشته پاتې کیږو. د دولت نه غواړي چې چانس زیات شي.
همزولو ښاغلی جلالزی وایي چې د پوهنتونونو د ډیروالي لپاره کافي بودجې ته اړتیا لري چې د لوړو زده کړو وزارت یې نه لري، خو د درغلیو د مخنیوي لپاره یې ځینې داسې لارې چارې غوره کړې چې هیڅوک به د سږ کال په کانکور ازموینه کې د درغلۍ کولو موقع او لار پیدا نه کړي. د ښاغلي جلالزی په قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم این است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور.
سش کال در غلی و دیوی پاکی از موین لپار از مر لستراورن داده چه مر د پوهین وزارت، د مخابرات وزارت، د امنیتی ارگانون چارواکو او د ملی شورا د غړو په شمول د کنکور از موین عالی شورا لرله. ټول مسائل او وړاندیزونه مو سره شریک کړل. په پای کې دې پریکړې ته ورسېدو چې د کنکور په ازموینه کې به د هر ګډونوال د پښتنو پاڼه تربل مختلف وي. موږ ته د دغو پښتون پاڼو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوه داسې ماشینونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري. اوس به پښتنې سره ورته نه بلکې تربل هغه بیل وي.
دوستانو په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د پښتنو د ځوابونو د کلې د راوستلو خبره هم کېده. دغو ځوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور په ازموینه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی. د دوی د سترګو لیدلې حال د دوی له خولې اورو.
دا اوس مې امتحان ورکړ، زمانه دوه چوکۍ تقریبا لري او څوک ناست و. استاد ورسره ټلیفون ونیو، نو کله چې دا ټلیفون واغست په ټلیفون کې د آی ان فورم چې دی کار کو، د همدغه فورم د سوالونو کلي و ورکې.
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړ، نو په دې امتحان کې غلطیان ډېرې وشوې. ځکه چې دا کلید چې د موبایل ته راتلو مسیج به راغی موبایل کې، بیا به د هغې کلید یا خپل سوال تور و چې کوم جواب و هغه به تور وم. بس دوی په اسان ډول کولی شو چې هر سوال جواب په خپله ډېر ضرور ولیکي.
خو ښاغلی جلالزی وایي ملګرو چې د مخابرات وزارت په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولې دي.
از طریق شبکه های مخابراتی یک سلسله نقل صورت می گرفت که
د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلۍ کېده. خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې. دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ هم قطعوی
قطع شبه و سیستم انترنت هم در اونجا کار نکنه.
مننه همزولو چه تانده سانگی آوره. دوستانو دکان کانکور ازمینې په صحنه کې د ځینو غیر مسؤوله کسانو دخالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینې شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی و. د بېلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي و:
معمولا د دولتي ویندویان چې دي هغوی همیشه هر څه سم خي ولې سم نه دي. موږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبرې ته وکړو. هر ولایت خپله مافیه کړلې لري، تاسو معلوم ده بدماشان لري، هغوی په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مثلا موږ دا فورمونه دي سوالونه توجیه کول، دفعه کوشش کېده چې دا به دوزي اوږي والته خلک ورته ناست و هلولي و بېرته به هغه کول، یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده. موږ به دغه وسایل ټول قیدول، نو هغوی بیا دغسې وهلو ډبولو مختلفو هغه لر، ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا خو ټول لار به موږ بندې کړي. درې وکیلانو څومره باډي ګاردانو سې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله چې برید وکړه زه هم دغه نه ویستلم، مارنه به ما وکړو. په همدغه جریان کې دیالس کتابچې هم ورکې شو چې همدوی پټې کړي دي. سوکان او لغتې چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور وکړه، نورو دوستانو ویل شپږ کسانو ته باندې باور نه کول. بیا ځینې محصلین چې هغوی فکر کوو چې ولا دا استاد موږ ته نقل نه پرېښود، هغوی هم باور نه کول.
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفي الله جلالزی وایي چې سږ کال د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د امنیتي کسانو جدي همکاری له ځانه سره لري. دزیاتوی:
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش کشید.
در کنکور از موینی په صحنه کې د ځینو زورواکو موجودیت په رښتیا هم هغه څه و چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړې و. موږ د ځینو همداسې پیښو شاهدانو، خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د نی په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
او از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری وکړي.
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري، هغه د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي، چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله د ازموینه وانخیسته. دغه وزارت دې پریکړې د وردګو سیدونکو وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
دیر لسو درینوی هم کال که دو سو دو اتیا نمرو بانده بیا دی کابل زراعت ورکڑه اوما آغا می بیا ونوی دی کور نظر دی کور مشکلاتو تا یا ما تخپل خوان نرا که ومی نویل خپل استاد را تویلی چی دی شپی کانکور چی دادای لغو کو دولت نو ما تصمیم در لوده چی دلتا با امتیان ورکو ما بیا دیر زیاد نا امید اکرما دی کار دی دولت آغا سی ونشول کم ایرادا چی ما در لوده آغا ایرادا می ما تشوا نو اس آغا دی درس خوان درست کلار دوی دی پاره د شپې پانتون لغوه کچل د ډیر تقلب کده اوس وای چې بودیجه نشته دوی دی کنټرول لپاره بخي لغوه ک دا دولت کارو چې کنټرول کړي وای سبب روزانه پانتونم لغوه کوي چې ز کنټرول نشم کوي یا بودیجه نه لرم.
مګر سک کال بعد کانکور له عمومي ازمنه ورسته د شپې پانتون لپاره د کانکور ازمنه واغستل شي او کنه دوستانو دا پختنه هم خاغلی جلالزی جواب کړي.
به اساس نبود بودجه در سال 1394 ما امتحانه در رابطه با برنامه های شبانی خود نداشتیم.
په 1404 نوی کال کې د بودجه د نشتوالي له کبله مو د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه نه درلوده. خو له نیکمرغه سږ کال ژمنه راسره سوې چې د دې ازموینې لپاره به بودجه راکول کیږي، خو په یو تفاوت سره. هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی دی، یعنی په خوا مو یو سلو شپږ څلوېښت بېلابېل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه پنځه شپېته ته راټیټ کړي دي. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفېدونکي پیسې وسپمیږي، نو د کب یا هوت میاشتې تر پایه چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي، د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را احساب کړیم.
کل وړ برجنا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چا ډوډۍ اخرا قلم را واخلا بدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
دوستانو وای په تیرو تیروتنو پښیمانی او لاسته راوړل مو لا نور وخت هم ضایع کوي، خو له تیرو تیروتنو او نیمګړتیاو درس اخیستل او د هغوی بیا نه تکرارول ستونزې حلولی شي. په دې هیله چې سږ او راتلونکي کلونه د کانکور ازموینه له درغلیو او مشکلاتو پاک وي او ګڼ ځوانان د خپل خپل خوخي پوانځي ته وربري علي شي نننې تاندې څنګه بس کو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org په مخه مو ښه
وختر نثیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے حیستا لدے نازد گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑ کا وچھا ڈوڑے اخرا قلم روا ہلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وچھا ڈوڑے اخرا قلم روا ہلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا
شیبہ پہ شیبہ دورزی تازہ خبرونا راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو واوري